درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. خو په پایل کې خبرونه لرو، تر خبرونو مخکې به واوري چې په دې خبرونه کې کوم موضوعات لرو. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده.
یان مې پلار مړ دی، یان کور سره مړ دی. دا شرا وتر چې په ډول اوسه په دوه کوم ولاکه چې ما راشتلې
د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی.
همدا لامل شوی دی چې بیا چېن د کمبود له ګواخ سره موږ مخ شو.
د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت د یو مفصل مطلب ترڅنګ تاندې څنګه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم دراوړو. خو تر هر څو وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ترابونه. د کابل ښار د لوی دیزی برخی لپاره امنیتي طرحه جوړه شوه. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر د ټولګټو تاسیساتو ورانول د هیواد د ورانولو لپاره چنګ وباله او اروپایي اتحادیې د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د کابل د لویدیزی برخی لپاره امنیتی طرحه تایید شوه. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړي غونډه کې پر هغې امنیتی طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید الشهدا پر ښوونځي تر برید وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا جوړه شوې وه بحث وشو او هغه تایید شوه. امنیتي ادارو ته هدایت ورکړل شوی چې د دې طرحې بېلابېل اړخونه تطبیق او عملي کړي.
د ښاغلي سادات په خبره دغه طرحه باید د افغان امنیتي ادارو د وړتیا پر اساس عملي شي. د کابل ویدیزی برخی ته دغه امنیتی طرحه تر یو شمیر خونړیو بریدونو وروسته جوړیږي چې د ډیرو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه اخیستی. د پکتیا والی وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له میرزاکي ولسوالۍ شاته کړی دی. محمد حلیم فدایی دغه څرګندونې پرون شنبه په ګردیز کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې.
میرزکی ولسوالی نه پښاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدی ولسوالی نه راوتل دا دی ولس دی ژغورنی او دی ملکی تلفاتونه دی بچاو په خاطر باندې وو.
د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وسله والو طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې جګړو ته زور ورکړی و چې دواړو لورو ته پکې مرژوبله اوښتې وه. د وسله والو طالبانو ویندوی ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې تېره شپه یې د میرزکې ولسوالۍ نیولې او په ولسوالۍ کې موجود یو شمېر وسایط او وسلې هم د دوی لاسته ورغلي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله. شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزې او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکاره له دینی اساساتو او نړیوالو بشردوستانه حقونو سره په ټکر کې دي. د آغلی اکبر په وینا د دغو اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ ورانولو ښکارندوی کوي. په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې شی وستوال د فرا د اناردری ولسوالی ودانۍ ورانوي. طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په تیر کې ویلي وو چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د خپل ګاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسي بدله شوې او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. ښاغلي قریشی دغه څرګندونې له تلو نیو سره په مرکه کې وکړې او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبرې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو یوازینۍ لاره ده. د قریشی په خبره امر او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه ذکر کړي چې لکه بلې د سیمې د اتصال امکان برابر شي.
یو سوله ایز او باثباته افغانستان یوازې د افغانستان اړتیا نه ده، بلکې پاکستان هم دا شی غواړي. موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دا راز کړی چې ګنی هیواد یې په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی او ویل چې د دوی اکثره مشران په افغانستان کې دننه دي. دا خبرونه د اوساجی راډیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
موږ سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت کې لبنان ورسره مخامخ دی ډېر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هېواد چارواکو ته خپله اندېښنه ورسوم.
له کله چې د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخواني صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې تر یوې بمې چاودنې وروسته استعفا کړې، تر اوسه پورې دا هیواد له یوه سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. او پرون د مسکو په مرکزي برخه کې په یوه زیرمتون کې چې د اټکل له مخې د اورلوبو 15 ټنه پټاکۍ پکې ساتل کېدې اور ولګېده چې څو ساعت دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغاړي ته نږدې لګېدل او د اوبو درې ټانکر لرونکو هلیکوپټر او وی بیړې د وشلو هڅه کوله. د یو شمېر عیني شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوې دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او دغه زیرمتون د یو کارکونکي د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې دغه زیرمتون په گاوند کې یو شمېر ودانیو کې اور لگے چلے دے. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12 پښنوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اورید. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د 14 المریز کال د جوزا دیر شمه او د 2021 میلادي کال د جون شلمه ده. دا ورځ د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ به شای په نورو هیوادونو کې دومره د پام وړ نه وي لکه څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواده بهر د کډه شویو او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نورو عواملو له کبله هم د کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې موضوع راپور لرو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان هم په افغانستان کې دننه د جګړو او نورو ستونزو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. یوه هم شاګوله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده. غلام حضرت چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د جګړو له امله له خپلې اصلي مینې بې ځایه شوی وایي هر څه ورڅخه پاتې دي. د خلکو د کرکیلې او کرنې وخت دی. غنم لو ته رسېدلی او کچالو هم باید راټول شي. د جګړو له امله خلکو هر څه پرېښي او تښتېدلی دي. د حضرت په خبره کې د خپلو ځمکو حاصلات راټول نه کړي او له منځه لاړ شي نو به له ستر مصیبت سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویندوی او کمیشنر شکر الله مشکور وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی.
له بده مرغه د جنګونو او تاوتریخوالي د زیاتېدو، د وچکالۍ شدت، فقر او بیکارۍ له امله په هیواد کې د داخلي بې ځایه شو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. داخلي بې ځایه شوي هغه سي پذیره قشر دی چې نسبت نورو هیوادوالو ته له امکاناتو محروم پېژندل کېږي او د ژوند وضعیت یې له ګواښونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شو شمېر شاوخوا 4 میلیون کسانو ته رسي چې یوازې د روان 14 کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې 128,800 تنه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په 3 کال کې یعنې تخمینا 18,400 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې که چېرې موږ په وو باندې ضرب کړو 2,180,000 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي له کبله بې په بیلابیل ولایتو کې لکه کندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بیزای سوی دی او امن محلاتو ته انتقال سوی دی، چې من تلاش کوو چې هغوی ته باید کمک ورسیږي د مرستندوی مؤسسات لخوانه او د کډوالو وزارت لخوانه.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې بې ځایه شوي شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او حکومت تورنوي چې د بې ځایه شوو لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د دې ویره شته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدا سره به نه یوازې ډېر نور کسان دې ته مجبور شي چې له خپل هېواده ووځي، بلکې د هېواد دننه به هم د بې ځایه کیدونکو پر شمېر لا ورزیات شي.
تاسو ل پیغامونو
ورته طالبان مراله په کور کې مرخصان په کوڅې کې اوس په ماجد کې نستش د بولان د دغه دیو شاته د طالبان ډیراله په خپل می دا سره د دوه کښنیان مومنان رسلی نیمه یې ولاړه د سپین ماموریت خو ته نیمه یې دلته رال
کاروبار یت شی پر دنیا بین نستا ول زما زور کشتم ټوله دوریا پاته دی نوې مشی کرلی نه دی او مچ دې مو بیا ځای سوی بل ځای پراته یا تر نو هیڅ شی لنه سم چې شو قالته جنگونه چې دې جنگونه په خپل په مرکز کې چې دې اداره کم دې قدر توج په زور په سول کې لاس لا په وطن کې نه دی پات موږ ټول را مجر سوی
توران باغ مو یشی و ساش کال وصول ترسیدی د دوی میاش کی چې موږ وته دي زو خدا کوم یا بیا وبپری لکه جا اج کرد ام حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسه حالت کې هم چې راوته لیش کولی مو دي دا تیر کشته نه زو خدا کوم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانو نه پشکه مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس موږ پر دا بریش موږ وای خدا پاک بارانو نه غبی د الله خواست ساش کال بارانو چې ول باران وای چې خالي وبپری لاش دی وچ نه سي وصول څه قوت لی دي ساش کال وصول خو نه
ماشان کوته پروتم تکان سات طالبان لرال ولوز بعدم دایو دغه ماده دوغه خو اخره کی چې زدا کوشنیو بس ولیا وطن غنست عجزین پاجره کی ورور په پښو باندې لټی پښه سرتور سر رواني کړی پاغه سره کی زما پسره کی ورور طالبان میشان می ګرد مکمل پاته سی یو دا ناتوس می راول بدنی کوشنیان می راستی نو شان مکمل پاته دي شی می لا بل ولا کرای ستل دا اوس په دا کند وړی کی پروتین دا غسس باندې د چمو سره ورور یو کومک چار شی می په واسه کی نه چې وتا کا پکا دنیا یا یو تو سره کی یا شړی را کی یا شی را کی چې پر خپل پر کوشنیان یا واچو یا پر راکاش یا دا چې دوغه نزا را کی چې دا غد بل دندری نو ست دازمو د عزیزو ستر خوندی.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1,15,000 زیاتې شوې دي او د تلفاتو شمېر هم تر 3,000 اوښتی دی. د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی دا ستونزه مني، خو وایي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي دي. ښاغلی علیزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله په خصوصا د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د صحت په سکتور کې. نو بنان د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو واغې نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان وادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم تر سره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته دی ویزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک تر سره شوی دی چې د ویزې څخه به اکسیجن من خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او درې درو 500 بدن اکسیجن خریداري شوی. اته موږ چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کوچې جنوب غرب او ځې مشکل نشي او په دې ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن د ځګو نصبولو چارې بندنه او سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم د ځګو نصبولو شوی دی او په دې ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي کوم پیښې چې موږ ګورو حالات چې موږ ګورو پیښې په زیاتېدو کې دي.
الیزې سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. روسي کې د راپور نخبار شول چې ازبکستان چې کومي ډبې د اکسیجن راخلي بیا غته شي او جنو رسنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کوم ډبې راغلي وي حقیقت د هغه ته شوي، خو هغه یو سوی تفاهم و. هېڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار و خدای مکړه وشي.
نو بیا بېرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشي راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هېواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هېواد څخه هم د تاجکستان هېواد څخه.
د عامې روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی و.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، نن د خبرګولی یا جوزا دیرشمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړه حالاتو له کبله په نړۍ کې د کډوالو شمیر تر اتیا میلیونه اوښتی دی. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي یې کډوال شوي او زیاتره پاکستان او ایران ته تللي دي. د 2021 کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشتي او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت څنګه دی، په دې اړه د راپور واورئ.
نن د غبرګولی پر دیرشمه په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.15 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 8.3 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ له کبله په خپل هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور شوي، چې کولمبیا، سوریه، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي. د سویټزرلینډ په سر شار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوچ وایي چې لس کاله وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه و، خو اوس دا شمیر 200 او تر 80 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټوله نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې 2 برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالۍ د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر 8.5 لک، او بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 26 لک دی، او بیا هغې پسې افغانستان چې شمیر 26 لک، او بیا جنوبی سودان راځي چې 22 لک کسان په کډوالو هیڅ خپل هیواد سره وتلی دي، او بیا برما سره چې 1.5 لک کسان کډوال شوي دي.
د بابر بلوس په خبره افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوي دي، خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځېدلی چې اوسېدونکي له اوږدمهاله کډوالۍ تیریږي او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیچ دی چې اوس 15 لسیزې ته داخل شوی دی. نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیې د نړۍ تر ټولو زیات کډوالو ته ځای ورکړی دی.
هغه کوربا هیواد چې هلته زیات تر کډوالۍ ژوند کوي هغوی کې ترکیه چې هلته 10 لک کډوالۍ ژوند کوي، بیا هغې نه پس کولمبیا 10 لک کډوال هلته دي، بیا پاکستان چې 14 لک کډوالۍ هلته ژوند کوي، او دا کډوال زیاتره افغان مهاجرین دي. پاکستان نه بعد بیا یوګنډا 14 لک کډوالۍ هلته ژوند کوي، او بیا جرمنی چې هلته 12 لک کډوالۍ خپل ژوند تیروي یا هلته میشته دي.
بل پلو په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وایي چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر 14 لکه راجسترډ افغان کډوالو سربیره شاوخوا همدومره شمیر د نارجسترډ سو افغانانو دي چې په دغه کې بیا 8 لکه افغان سټیزن کارډ لري.
په خیبر پختونخوا کې 15,000 خلک دي، په بلوچستان کې 3,15,000 خلک دي، په پنجاب کې 1,60,000 خلک دي، او ورسره په سند کې 15,60,000 خلک دي چې په دې کې زیات شمېر هغه په کراچۍ کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیوجی کلی دي. دلته کې مخکې به دې ته مونږ کیمپونه ویل، دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3 لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې علاوه یو چې کوم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میاوالی پنجاب کې دی.
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 30% افغان کډوال ژوند کوي او پات 80% په نورو سیمو او ښارونو کې میشت دي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خیبر پښتونخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا ولسکلن و چې په 1982 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپلې کورنۍ سره یو ځای کډوال سو. نوموړی وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول وروسته مومنته ورسېدی. نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي او د کورنۍ یو شمېر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د ده په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
زما غرض یوازینی هم دا دی چې دلته ډېر افغانان بېروزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپناه راوړې ده او پراته دي، او هغه هم د وطن د حالاتو د وجې نه. زه که چیرې دوی ته د یوازینۍ دغه یو سهولت ورکړی شي، چېرته هغه سهول کوم چې کارونه وظیفي دي په دې هغه کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي چې خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به یو ټول نه خراب شي په کې.
د 2020 کال د کډوال نړیوال ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیار په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید له اړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړیستل شوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان ښو زده کړو ته لاسرسی ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خاوندان سي. یونیسیار پر مخ لیکي لوبي ذهني او جسماني روغتیا پیاوړې کوي او د باور پیدا کولو او نوې ملګرتیا جوړولو کې مرسته کوي. د ادارې په وینا همدې ته په کتو دوی د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار کوي چې دا ډول کډوال خپل صلاحیتونه په کار راولي. د بلوچستان د پښین پسرانان افغان کډوالو پندغالي کې میشت 33 کلن شوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سرپل ولایت څخه په 1988 کال کې پښین ته کډه شو او نوموړی هم هلته زیږېدلې دي. پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو 15 کالو څخه نه ده حل سوې. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو، او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو، روغتون شته، ودانۍ شته، مګر پخوا چې یونیسیار کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی. او په تعلیم کې د 9 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان یې هغو درسي موادو ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولی سي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوال پندغالي کې میشت 26 کلن عبدالصمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې او بیا 4 کاله د کوټي په احمد شاه بابا علي لیسا کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وای افغان کډوال د طب، انجینرۍ او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لرو، یو دا ده چې پیو آر کارډ چې ولري، ماجر کارډ ولري، هغه کی بورډ آفیس ته به ځي، اکویلنسي به کوي، له اپشپارټنرس کې اکویلنسي راځي، بیا دلته سر څوالی شي. او دوهم دا ده که چا درمیټرک یا درلسم پاکستانی ویلی وي، هغه وروسته دی کولای شي چې د ماجر کارډ ورسره وي، او د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کومه دلې په کاسه کې ده، هغه د یونیورسټي راواخي، او په کالج کې 12 دلې ووایي، هغه وروسته بیا د ایم ایم کولای شي، او ایم ایس سي هم په بلوچستان یونیورسټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونونو کې له ورکړل سو اسانتیاو خوښ دی. وایي څه موده وړاندې یې د کوټې په سرکاري روغتون کې د مشر رور عملیات په ډېر اسانۍ سره ترسره سول، او د نوموړي په وینا د نور افغانانو درملنه هم ښه روانه ده. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومت د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارډ غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای شي. اخوا په کوټ کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکواندو لوبغاړی دی چې هملته زیږیدلی او دمګړی په یوې هټۍ کې کار کوي. نوموړی وایي که څوک پیسې یا میاشتنی فیس ولري نو هرې لوبې ته لاره موندلی سي. خو د نوموړي په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بلخوا د پاکستان شناختي کارډ نه لرلو له کبله دغه لوبغاړي په اتلولیو یا سیالیو کې برخه نسي اخیستلی.
نو هلته رجسٹریشن دلی عام کې دی، نه بده یو کوټه کې مقابله شروع وي، خو هغه خلک په جدول کم څه چی شانس کارونه درلود، کم چې ما استاد او کم چې ما کوچ هغه ما ته وویل د ګړون په خلا کا خو ما دا مشکل ورته پیش کی بیا ول ول دې کې زنه سن سن کوله دا کې دا لوړ پوړ یو چارو کار دی.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخو کې د ورپیښ ستونزو د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پا پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وایي چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغان زده کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوې راولي. نوموړي پر مخ زیاته کړه
موږ به ان شاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې حوالے سره چې کوم زموږ هیلت منیسټر دی یا د حکومت چې کوم زموار دی په خیبر پښتونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو، په هغه کې به هم دغه شی مینشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دي دلته دي تم دغه فیسیلیټیز ورکې په هسپتالونو کې یا د افغان چې کوم رونه دي زموږ د یونیسیار د اړخه چې کوم فنډ راځي په هغه کې فیسیلیټیټ کوي. هم دغه شانتي چې کوم د دې لوغاری دی او هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کېلنه کوي دا غیر لپاره دی موږ ان شاء الله کوشش کوو د دینه به یو اپلیکیشن راوالو او په هغه به ټول چې څومره د خیبر پښتونخوا چې کوم منیسټری دا غیر ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې هم دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان وي او دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دوی پکې خامخا والی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلی ول. نوموړي زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. پریدی زیاتوي چې په بلوچستان کې د اوبو کمی شته او دوی هلته د لس پنډغالو لپاره د لمریز شیشو انتظامات وکړل او څه باندې 40,000 روپۍ ولګولې. نوموړي د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجسترډ افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
دي چې کوم نږدې د ګورنمنت کوم هسپتالونه دي یا بي ایچ یو دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکو ځکه چې دی کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي. نو موږ زموږ وس پالیسي ده چې دغه چې کوم ګورنمنت بي ایچ یو دي هم هغه کو او په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش ده چې هلته پورې هم لکه داسې د ویکسینیشن یا بیسک چې کوم هیلت سهولتونه دي هلته کې هغه ورکو. نو دې سره سره زموږ پلان دا دی چې موږ دغه سکولونو کې لکه ښه کوالټي ایجوکیشن انشور کولو لپاره موږ دلته کې ښه د تعلیمي نظام بندوبست وکړو ځکه چې د دې چې کوم مخکې سلیبس و هغه ډېر زیات بیسک و او هغه لکه د نن دور سره هغه سلیبس هغه ریفار نه.
بلخه د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال له اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر اپریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سوو رجسټریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسیدلې وه، خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارډ ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي.
دغه سمارټ کارډونه چې دي ته کله ملاو شي نو دی کولی شي چې خپل بینک اکاؤنٹ هم په دې کارډ پی او آر کارډ باندې کولاولی شي. دی د تعلیم د صحت څومره چې هم فیسیلیټیز دی هغه اویل کولی شي. ورسره ورسره مهم شی دا دی چې د دې ډیټا چې کوم ده دغه ډیټا ریکارډ شوی نو تقریبا د 100 کالونه نو حکومت او یونیسیار د دې دا ډیټا هم لکه ریکارډ بکی هغه به اپډیټ شي هغه به ویریفای شي. نو دغه ډیټا چې کله پلاننگ کیږي په پاکستان کې د دې لپاره یا په افغانستان کې د دې لپاره چې څو د دې کم پلاننگ دغه ډیټا به پاره کې پکار راشي.
کچم افغان کډوالو د سمارټ کارډونو هرکلی کړی او ځینو ترلاسه کړی هم دي، خو ځینې نور بیا د نوملیکنې پروسه ستونزمنه یادوي. د ملګری ملتونو کډوال اداره او د پاکستان حکومتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې ځینې شته نیمګړتیاوې به ژر لرې کړي.
زموږ اخله آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې دوهونی پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو د دغو پروګرامونو تر اوریدو مخکې د دې سات لنډ خبرونه واوري. د کابل د لویدیځې برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د پکتیا والی وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه له میرزکي ولسوالۍ څخه وتلي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د خپل ګاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسي بدله شوې او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون په یو زیرمتون کې چې د اټکل له مخې د اورلوبو 15 تنه پټاکې پکې موجودې وې اور ولګې چې 6 ساعته دوام وکړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 14 د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې ورځ عامه پوهاوی کیږي چې د انسانانو د ژوند ژغورلو په خاطر دې وینه ورکړل شي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان وینه نه ورکوي یا فکر کوي چې د وینې ورکړه به د دوی وجود کمزوری کړي، او د وینې ورکول ځوانانو ته ګټه لري که تاوان. انسانان په جګړو، ترافیکي او نورو پیښو کې ټپیان کیږي، وینه یې ضایع کیږي، او د دې لپاره چې د وینې کمی پوره شي باید وینه ورکړل شي. یا هم ځینې کسان د تلسمیا په څیر ناروغۍ لري چې هر وخت یې وینې ته ضرورت وي. که په داسې وخت کې روغ انسانان ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورنه کړي کیدای شي ډیر کسان مړه شي. په افغانستان کې که څه هم ډیر ځوانان اوس وینه ورکوي، خو داسې ځوانان هم شته چې وینه نه ورکوي او فکر کوي که وینه ورکړي د دوی وجود به کمزوری شي. دا دوی له ډلې د دوو ځوانانو خبرې اورو.
نوم کریم دی، غزنی اوسیدونکی یم. وینه نه ده کزک چې خپله ډنګر یم، شاید چې وینه ورکړه ماته کوم مشکل پېښ شي.
زما نوم الیاس دی، کابل اوسیدونکی. ما تر اوسه پورې وینه نه درکړې، وجه یې دا ده چې زه ویرېږم او شاید که زه وینه ورکړم شاید کوم بد تاثیر ما باندې ولري یا شاید ضعیف شم، په دې خاطر ما تر اوسه وینه نه ده ورکړې.
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې هم خپله وینه ورکوي او هم که ضرورت شي ټپیانو او ناروغانو ته په ټولنیزو شبکو کې د اعلانونو په خپرولو سره وینه پیدا کوي. نوموړی وایي په مختلفو وختونو کې انسانان وینې ته ضرورت لري او په کار ده چې نور هغوی ته د وینې په ورکولو سره یې ژوند وژغوري.
تریبی لسیز زیات وخت کیږي چې وینه ورکوم په خپل او نور هم نور خلک هم د وینې ورکړې ته تشویق کوم. اکثریت هغه خلک چې موږ سره د وینې د وختنې تقاضا شری کوي هغه هغه خلک وي چې یا ټپ ولري او دغه ټپ دومره ژور وي چې وینه ترې تللې وي او ډاکټران چې کله ټپ وګندي نو د مریض د وجود وضعیت ته په لیدلو سره هغه غواړي چې باید مریض ته اضافي وینه ورکړل شي تر څو ضایع شوې وینه بیرته پوره شي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک د البته د وینې د غوښتونکي کسان هغه حاملې مېرمنې وي چې د زیږون پر مهال یې د بدن وینه کمه وي او په هغه صورت کې بیا دوی ته ډاکټران د نورې د وینې ورکړې توصیه کوي. او یو بله غټه کټګوري هغه ماشومان دي چې د وینې د کمښت له مریضۍ کړېږي. طبي اصطلاح ورته تلسیمیا کاریږي د وینې د ورکړې ګټې ډېرې زیاتې دي. مثلا کله چې تاسو وینه ورکوئ تاسو ته د وینې مربوط ټول هغه ضروري او لازم ټیسټونه د مربوطه روغتون لخوا وړیا کیږي. د دې تر څنګ د وینې ورکړه یو نادار او فقیر انسان ته د روحي سکون او ډاډ سبب هم ګرځي.
اوس داسې ځینې ټولنې هم شته چې ټپیانو او ناروغانو ته د وینې په پیدا کولو کې مرسته کوي. لا دې ډلې یوه هم د ژوند خیریه ټولنه ده چې د وینې بانک لري. لا دوی سره د وینې د مختلفو ګروپونو کسان ثبت دي او کله چې د چا وینې ته ضرورت شي دوی د وینې د ګروپ مطابق کس ورلیږي. د ژوند خیریه ټولنې یو غړی عبدالله هوډ وایي دوی په دې برخه کې تشه احساس کړه ځکه یې دا کار را پیل کړ.
موږ ژوند خیریه ټولنه لرو. لدی درک هغه داروغان چې په تلسی بیا خته دی غوی ته ویده پیدا کو. موږ چې کله په مشرقي کې د ویدی کمپاین شروع کړو ذکر کوم چې دا لبلدې کمپاین دوه لدی وړاندې به ډلیزی ویدی ورکړل شي خو په دې طریقه چې په تلسی بیا داروغان د پاره دا ساتیرا بز ته شي دوی ته ویده په وخت وخت تازه ویده او رسیدا ورو به زلو چې جو د تشه احساس کړل او په دې کې کار شروع کړي. خوشبختی خبره دا ده چې زموږ ترڅنګ اوس نور ټولنه یې نور ځوانانو پیدا شوی دي چې دا طلب لګیا دي د ویده لپاره کم پیدا د کوي.
د ژوند خیریه ټولنې یو بل غړی راحت ګل زیارمل وایي دوی تر دې مخکې د محصل د وینې بانک درلود چې ګڼ محصلین ورسره په کابل، ننګرهار او خوست کې ثبت وو او د اړتیا په وخت کې به یې وینه ورکوله. ورپسې یې د ژوند خیریه ټولنې د غړو په هڅو د وینې بانک جوړ کړ.
پیل داسې و چې یوه ماشومه وه مثبت وینې ته اړتیا وه. د ټولو کوششونو سره موږ ونه توانېدلو چې وینه ورته پیدا کړو. بالاخره هغه ماشومه وفات شوه، مړه شوه. نو بیا نو موږ لومړی د خپلو دوستانو نه دا لیست کول شروع کړل او بالاخره وغځول. اوس د پوهنتونونو زرګونه محصلین، عام ځوانان، دوکانداران، د کاروباریان دا موږ سره رجسټر دي چې غواړي په رضاکارانه ډول وینه ورکړي. په پیل کې د یوه تن نه شروع کړله او بیا نو پسې دا لړۍ وغځېدله. اوس شاوخوا په 12 ولایتونو کې مونږه فعالیت لرو او هلته په نږدې هر ولسوالۍ کې مونږه د وینې څو تنه ډونران لرو چې هغوی وینه ورکوي. په لومړي وختونو کې مونږه یوازې تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکوله. بیا مو هغه مېرمنې چې په اولادونو ناروغي وي هغوی ته وینه ورکول. اوس تقریبا په هره برخه کې چې وینې ته اړتیا وي او زمونږ ډونر ورته چمتو وي نو مونږه وینه ورته ورلیږلی شو. مونږه د وینې بانک چې دی دا د انسانانو په رګونو کې ژوندی بانک دی. مونږ سره د انسانانو اړیکې شمېرې دي. کله چې چا وینې ته اړتیا شي هغه ته اړوند ګروپ ډونر ته زنګ وهو نو هغه ورځي ولته وینه ورکوي.
عبدالله هوډ وایي په خوا دا ډار ډیرو چې ځوانان به د وینې ورکړې ته نه حاضرېدل خو د دوی د کمپاینونو او عامه پوهاوي په نتیجه کې اوس خپل ځوانان راځي او له دوی سره ځان ثبتوي چې وینه ورکړي.
په خوا دغه ډار ډیر وو چې خلک به د وینې ورکړې یا فکر به کوي چې یا به کمزوري شي یا به ورته دور تاوان ورسیږي. خو موږ دومره ډیر کمپاین وکړ چې اوس دا طلب ځوانان ځي که تلسیمیا ناروغ وي کنه درې میاشتې وروسته ځوانان درې میاشتې بعد ځوانان ځي وینه ورکوي. تر اوسه لا لګیا یو خو هغه ډار چې پخوا وو د وینې د ورکړې د ځوانانو اوس به فکر د کومه که داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې خصوصا د اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړې د ډار وکړي.
راحت ګل زیارمل وایي د ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا وو چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي.
هدف مو دا وو چې د وینې ورکړې دود عام کړو او خلک د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکولو سره د وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي بلکې خلک وینه ورکي. او دا فرهنګ اوس تر ډیره عام دی. مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې لپاره د راتلل د وینې اخیستلو لپاره اوس هغومره زنګونه نه راځي. اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کوو او مثبتو ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي. خلک خپل ناروغ ته په خپله وینه ورکوي. د دې منځ کې ډېر ډېر داس خاطرې هم دي چې ځینو خلکو به خپل ناروغ ته وینه نه ورکوله لیکن مونږ ته به زنګ راوهه چې زموږ ناروغ ته وینه پیدا کړي. بالاخره اوس عامه ذهنیت دا ده چې باید خلک وینه ورکړي. شروع مونږ د خپل رګ نه کړی دا زموږ د ژوند خیریه ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړي دا اوس الحمدلله د وینې ورکړې فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت ته تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټې لري او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کومو مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې له میشت افغان ډاکتر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به یې تاوان ورسیږي یا به یې وینه کمه شي نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. د ته په معین مقدار سره تر 500 ملي لیتره، هغه یو نیم لیتر چې اده اکثره دي چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا دفتن په وجود کې فشار راشي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره دم باید مخکې ولري چې 5 لیتر وینه موجوده. نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وي لږ زیاته وینه ولري، یو څوک جسمت وړکی وي هغه کمه وینه ولري. دا فرقې خو زه اوسط پسته وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکړي خاص تاوان نه لري. ما خپله هم وینه ورکړې ده، شاید تاسې هم ورکړې، ډېر کسان وي کومه خاص ستونزه نه لري. خو طبي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي، دفتن جګیده کېدای سي سر وسرخي، هغه هم که زیات وینه څوک ورکي یا لږ ضعیف احساس وکړي خو دا ډېر لنډ ده، بیرته برطرف کیږي، کومه خاص ستونزه نه لري. نو وجود ته کوم خاص تاوان نه پیښیږي، نورمال سړي ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینې ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه وي؟
ګورئ، په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په هغو کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکترانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي، هغو کسانو ته ګټه لري، ضروري ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنګ ځپلې هیواد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولی شي؟ مثال وینه ورکړي، د یوې وینې د ورکړي او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په 3-4 میاشتو پورې دا اجرات نوي کیږي. که یو سړی په 3 میاشتو کې یو وینه ورکړي بالکل دا کېدای شي. په 6 میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولی شي سړی وینه ورکړي بدون دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې 3 میاشتو کې هم سړی کولی شي وینه ورکړي تر نیم لیتره، په دې نورمال سړي ته ستونزه نه پېښیږي.
که چیرې یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې له ورکولو وروسته هغه باید څه وکړي چې دی بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکولو وروسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو د فتن که مو د سوچت وغوړو په پخو ودرېږو کېدای سي سر وګرځي، احساس د ضعف شي وکړو. نو دا خبره ده چې لږ په کراره او د مایاتو خوراک جوس دا هر څه چې وي دا ښه خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وڅښي. نور میوه، تازه میوه، اوسپنه په ترکیب کې ډېره لري، د دې خوراک ډېر ښه ده. دا جوس هم چې زه وایم د تازه میوه جوس کې اوسي دا ښه خبره ده. نور یو څه مایات وڅښل سي استراحت که ضرورت وي اوسي، هغه هم په دې پورې اړه لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسوي او که نه ډېر زیات ستونزه نه پېښوي. نو کومه خاصه خبره هم نه ده، ډېره لویه خبره هم نه ده. د وینې ورکول او د انسان ژوند ژغورل خو ډېره لویه خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو، هغه هم په صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هیڅ کومه ستونزه نه پېښیږي. نو دا یو مرسته ده، د دې چې بالکل طرفدار یم چې موږ د اړتیا په صورت کې هر شخص ته وینه ورکړو او دا باید موږ ټول وکړو.
ترنو اوریدونکو، دا د دیونه د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې پڅه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی نارامه کړي. تواخان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اورېدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو ته متوجه شوي د تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې وروسته شاته ولاړ شو اماني دوره یې ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمې په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نشي کولای چې یو څه فهرست کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروڅکي. په دغه وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوی ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ تر نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي او افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی سره خبرېږي.
اما برعکس تاسې د خوښي په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. جګړې یې مهمې بیلګرې په دې وروستیو کې چې شوې دي. حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لسګونه ویاندویان لري. ولې نشي کولای چې دا د تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخې موږ نشو بلالی، ولې دا د وحشت بېلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوه مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. وګورئ، طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زه من هیڅ خبریال ما ته ماته بې وژنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړې. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانی او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم. اطلاعاتو ته به وروسته راشو. تاسو به کتلي اوسې په دې وروستیو کې جګړو ته پام شي، که د ولسوالیو د سقوط موضوع ده که نورې موضوعګانې دي. په لومړیو کې د حکومت ویانتویان غلي آن ساعتونه وروسته او آن ورځې وروسته راځي، بیا یو غبرګون ښیي. دغه ځنډ ولې
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالانګاري کړي، پر وخت به اطلاعات نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیت پوهه چکړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواو هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنې نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي. ولې دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلود.
مینافال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعات په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعات او رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعات او د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ، په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی. که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، یا آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ دې کړي، ولې دا ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو، او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام د ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي په ټول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې، او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي. دي
مسؤل ویاندویانو ته ویلي دي چې ډېر کجرت باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په صورت باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دې ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي، بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت افغانستان د حکومت سره دی، او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې، دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ لپاره باندې بحث کولی شو، بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغو باندې ویاړي، دا هم بې ساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل چې کوم پلو پل چک والوسي، کوم تعمیر ونړي، ښوونځي اوس وځي، ښوونکي ووژني، په روغتون ونړي، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي بېچاري کې سټبیل بیا ارغنداو دی. کله دا غوړه پاتې طالب بل څه لري څه اجنډا لري؟ پاتې تاسو را شلو کلونه کې ویلې چې طالب دې تاسو خبریالانو ته ګیله وژني، ګیله ورانې ماتې او بل کوم پیسہ درکړي، بل کوم کار طالب کړی دی. تاسو همدا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګوري. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای چې طالب بوجم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي. نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی، او طالب دې له وحشته بل هیڅ نه پیغام لري،
نو پارسی زما وروستۍ پوښتنه، هر ننګونه تر شا یو فرصت لري، څه ډول کولی شو هغه منفي تبلیغات چې کېږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي، او وشي کولی چې لږ تر لږه په ارامه ژوند باندې که ښوونځي ته ځي که یا خپل کار ته ځي، له رواني اړخه تر شا د تبلیغاتو یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په ښه ډول مخته یوسي.
نظام ځواکمن دی، د دې امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي. په هره برخه کې ګورې، زموږ 40,000 کمانډو خاص قطاعات چې په ټوله سیمه کې بېساري دي، هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي. موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تقسیم کړو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري. په طالب وحشي زندانونه متي او افغانان او حکومتي عسکر له هغوی څخه پاتشي. هر ځای کې د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي. که د سیلابونو پر مهال یې، که د اورښتونو پر مهال باندې، که د یخونو پر مهال باندې، د واورو پر مهال باندې، دا یوازې د افغانستان د اردو دی. په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي، دا هم بېساري ده. دا تر ټولو ښه بېلګې دي. په مجموع کې طالب بېله دي چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي، بل هېڅ نه لري. په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښون کې، یا به ښوونځي پرانیستل کېږي، یا به روغتون پرانیستل کېږي، یا به پونتون جوړی دی، یا به انسټیټیوټ جوړی دی، یا به کوم کانال جوړی دی، یا به کوم بند جوړی دی. او د زراعت په برخه کې بلا ډېری پروژې لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي، هم پر راتلونکي باندې باور مند کیږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال، له تاسو ډېره مننه.
تیرپ جڑگی میں شیلمبا کنا، تچرا تواہ چزا کنا، تچرا تواہ چزا کنا، تیرپ جڑگی میں شیلمبا کنا، تیرپ جڑگی میں شیلمبا کنا، تچرا تواہ چزا کنا، چرات ہو
زبدی خالو نادم شمارم زبدی خالو نادم شمارم تمی پزڑگی داغو نگ دا کنا تمی پزڑگی داغو نگ دا کنا تچرا تو آئی چدا کنا تچرا تو آئی چدا کنا